ધ વોશિંગ્ટન ડીસીના ધ વોઇસ ઓફ અમેરિકા ડિવ રેડિયો દે
ستړي مشي خدمنو اوریدونکو یو ځل بیا د ډیوارې جو خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو د خبری خبرونه له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کیږي نن د یکشنبه ورځ 2014 کال د مارچ د میاشتې شلمه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې شوې دي د سهار تنیمې افغانستان کې اته او دلته په واشنگتن کې د شنبه د شپې 11:30 بجې دي او د مارچ د میاشتې 19 نیټه ده زه هم تاسو قربانه منزه شهید اول هم تاسو هم راګرځوم د مهمو خبرونو سره کوته د ترکیه په استانبول ښار کې د ځانمرګي بریدو وروستو د وژل شوو شمیر 500 تنو ته رسیدلې د امریکې د سپینې ماڼۍ ویان د دوو امریکایانو د وژنې پخلی هم کړی
د امریکې د وایټ هاوس ویان نیټ پرایس د ترهګرۍ دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې هر قسمه امداد ورکولو غږ هم کړی تر دې وخته پورې د پیښې ذمهواري چا هم نه ده قبوله کړې
په پاریس کې د ترهګرو بریدونو ذمهوار سلا عبدالسلام د گرفتاری وروسته بلجیم نه فرانس حکومت ته د سپارلو د ویرې قانوني جګړه پیل کړې پلټنو پر مهال عبدالسلام زیاته کړې چې بریدونو پر وخت یې ځان الوزولو پلان درلود خو بیا وروسته شو
د فرانس حکومتي وکیل فرانسوا مولینز وای د فیرس د حملو مشکوک ترهګر سلا عبدالسلام دغه بیان ته پام پکار دی چې وای د په یو سټیډیم کې د ځان الوزولو فیصله ځنډولې وه
د کرکټ ټی 20 په یو میچ کې هند پاکستان ته په شپږو وکټو ماتې ورکړي ناخوانن به د افغانستان او سویلي افریقې او بل میچ د ویست انډیز او سریلانکا ترمنځ ترسره کیږي سټی کې تاسو واوریدل اوس غوښ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د ټی 20 نړیوال کپ روانو سیالیو کې هند پاکستان ته په شپږو وکټو ماتې ورکړي هند پاکستان د 119 رنزونو هدف په 14 اور کې پوره کړو د غلوبه چې د هند کلکته خار په ایډن ګاردن میدان کې ترسره شول د باران لکبله د خپل ټاکلي وخت نه لږه شیبه وروسته پیل شوې وه او د شلو اورونو په ځای میچ 13 اورونو ته راکم کړی شو بلې لورې ته نن به د افغانستان او سویلي افریقې د ویست انډیز او سریلانکا ترمنځ لوبې ترسره کیږي د ترکیه پلازمینه استانبول کې ترسره شوی یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او شپږ دیش نور ژوبل دي سپینې ماڼۍ ویلي د دوو اسرائیلیانو یو ایراني په شمول په دې پیښه کې دوه امریکایان هم شامل وه دغه چاودنه په استقلال نومي کوڅه کې رامینځته شوه چې کومه چې عموما د سودا اخیستونکو څخه ډکه وي د پیښې وروسته سیمې ته امبولانس او په ګڼ شمېر پولیس عسکر هم لیږلي شوي دي اخوا پاریس په بریدونو کې ککړ سلا عبدالسلام د بلجیم په پلازمینی بروکسل کې په ټپي حالت نیول شوی او عبدالسلام د شنبه په ورځ د بروسلز روغتون نه خوشی شوی او زندان ته انتقال شوی دی یو فرانسوي څارنوال ویلي د نومبر په میاشت کې پاریس کې ترسره شوی دغه برید کې چې 130 تنه وژل شوي وو د بریدګر پلان و چې د فوټبال سټیډیوم د و مخې ته ځان والوزي خو هغه خپل پلان بدل کړو بلې لورې ته د مصر چارواکي وایي چې د شنبه په ورځ د وسلوالو لخوا د سینای ښار د پولیسو د تلاشۍ په یو پوستې د برید له امله شاوخوا 14 پولیسان وژل شوي د دې پیښې پړه د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې او ویلي دا چاودنه یې د ځانمرګ برید کوونکي په ذریعه ترسره کړې چا چې د بارودي موادو څخه ډک موټر ته چاودنه ورکړه د جنوري په میاشت کې هم د الاریش په سنټر باندې شوی حمله کې 15 تنه پولیسان وژل شوي وو او د پیښې ذمہواري هم د دولتي اسلامي ډلې په غاړه اخیستې وه اخوا عراق په مخمور ښار کې د شنبه په ورځ د دولت اسلامي وسلوالې ډلې لخوا د راکټونو بمباریو کې یو تن امریکایي مرین وژل شوی او د پنټاګون ویان ویلي ځینې نور هم ژوبل دي د عراق یو کوردی پېشمرګه عسکر وایس اف امریکا ته ویلي په پیښې کې درې عراقي عسکر هم ژوبل شوي دي مخمور هغه سیمه ده چې کال 2014 کې عراقي کوردی پېشمرګه عسکرو د دولت اسلامي یا داعش وسلوالې ډلې نه اخیستې وه بلې لورې ته د کیمرون او نایجیریا پوځونه توانېدلي چې په سلګونو هغه یرغمل شوي اسیران یې آزاده کړي کوم چې د بوکو حرام ډلې سره اسیران وو په دغو کسانو کې په لسګونو جینکۍ او ښځې هم شاملې وې کوم چې د دوی سره د غلامانو په توګه اسیر وه
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو د خبرونو تفصیل تاسو واوریدو راځو اوس د ریپورټونو ولوري ته. څنګه چې تاسو ته وړاندې مهم ویل چې د ترکیې پلازمینه استانبول ښار کې یو ځانمرګې بری ترسره شوی چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي او شپږ دېرش نور ژوبل دي. په دې هکله باندې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار کلیم افضل په خپل ریپورټ کې وړاندې کوي.
وایټ هاوس په خپل بیان کې د دوو امریکایانو د مرګ پخلی کړی. دغه ځانمرګي چاودنه تیره ورځ د ترکیې په استانبول ښار کې ترسره شوه چې له امله یې 15 تنان وژل شوي. په دغو وژل شوو کې دوه اسرایلي او یو ایرانی نژاد هم وژل شوی. تازه راپورونو تر مخه لږ تر لږه شپږ دېرش تنه پکې ژوبل شوي هم دي. د ترکیې حکومتي چارواکي وایي د استانبول په استقلال مارکیټ کې یوه زوروره چاودنه وشوه او د چاودنې په وخت دغلته ګڼ شمېر سودا اغوستونکي هم موجود وو. ترکی دا وخت د وړاندې نه د امنیت په سر ویښ او بیداره دی، ولې چې د سرخار انکرا کې هم یو څو ورځې وړاندې بمونه چاودلي وو او د کوردو باغیانو د پیښې ذمواري قبوله کړې وه. د ګل ورځې نه د کوردو د سپرلي دستوري هم شروع کیدونکي دي. په داسې حال په ترکیې کې امنیتي انتظامات سخت شوي او عسکرو او پولیسو لخوا د کوردستان ورکرز پارټۍ یعنی پی کې کې پر ضد د لټون او گرفتارۍ عملیات هم پیل شوي. د ترکیې په سویل شرقي برخه کې د کوردو آبادۍ موجوده دي او د پی کې کې ترهګر هم اکثره په دغو آبادو کې پناه اخلي. د استانبول گورنر واسف ساهین د کوردو نوی کال نوروز په دستورو د بندیز پر ځای کولو د فیصلې دفاع وکړه. نوموړي وویل
نوروز دنګلې ایلمزه ګرکلی هر ټولو تدبیرلر ان اوچ سویه ده آلنمشتر.
د وای حکومت ته د کوردو نوی کال د دستورو یو شمیر خواستونه راغلي خو حکومت نه منظوره کړي چې مقصد د اولس حفاظت دی. حکومت دا دریس لري چې په داسې وخت کې نوروز منزل غیر مناسبه کار دی، ولې چې د استانبول نورو خلکو ته هم پکې خطر راپیخ دی. یوازې په دیار باکر او استانبول په یوې مخصوصه برخې کې په وړه کچه د نوروز د سوري منزلو اجازه ورکړی شوې چې امنیتي ځواکونو لپاره اسانه وي چې حفاظتي بندوبست پر ځای کړي. اهم دغه ځایونه دي چرته چې په زیات شمیر کې کورد آباد دي. د کوردو سیاسي ډلې ایچ ډی پی د حکومت په دستورو د پابندۍ دغه فیصله غندلې او ګواښ یې کړی چې دوی به پوره تیارو سره د نوروز جشن مانځي. حکومت هم په ځواب کې په درجنونو شمیر کې د کورد پلوه ډلې ایچ ډی پی غړي په حراست کې اخیستي چې مقصد یې په 28 مارچ د نوروز جشن په موقع د کومې بدې پیښې نه خلک بچ شي. تیرو دوو کالو راسې د پی کې کې او حکومت ترمنځ د ډسبندۍ معاهدې په وخت نوروز یو اولسي تهوار شکل اخیستی و او هر چا به په شوق سره نمانځو، خو چې کله راسې حکومت او کوردستان ورکرز پارټۍ ترمنځ دا معاهده ختمه شوې د باغیانو او حکومت ترمنځ تاوتریخوالی ډېر سیوا شوی. سیاسي څیړونکی سنگیس اکتر وایي چې په نوروز باندې پابندي به ډېرې اغیزې ولري.
There is a dialogue of death going on between the government and the opposition HDP party, the Kurdish party.
د وایي چې حکومت او د کورد پلوه سیاسي ډلې HDP ترمنځ د مرګ خبرې اترې روانې دي او کوردو لپاره د نوروز ورځ ډېره مهمه ده. زه دا یره لرم چې حسینه دا مسله خرابه نشي. امکان دی چې حالات به نورې هم خرابې درجې ته لاړ شي، ولې چې د ترکیې نائب وزیر اعظم نومان کرتولمس ویلي پارلیمان به د کورد پلوه ګوند ایچ ډی پی مشرانو په ضد د ترهګرۍ کیسونه پر ځای کړي. د امریکې د وایټ هاوس ویان نیټ پرایس د ترهګرۍ دا پیښه په سختو ټکو کې غندلې او د ترکیې حکومت ته هر قسمه امداد ورکولو غږ هم کړی. تر دې وخته پورې د پیښې ذمواري چا هم نه ده قبوله کړې.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدر من اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه ته غوږی سد پاریس په بریدونو کې ککړ زلا عبدالسلام د بلجیم په پلازمینې برکسل کې په ټپي حالت باندې نیول شوی دی او عبدالسلام د شنبې په ورځ د برسلز روغتون خوشې شوی دی او زندان ته انتقال شوی دی. په دې حکله باندې نور تفصیلي رپورټ ستاسو لپاره لرو چې زموږ همکار بختور شاه تیار کړی دی. راځي چې په ګډه سره واورو.
د فرانس حکومتي وکیل فرانسوا مولینز وای د فیرس د حمله مشکوک ترهګر سلا عبدالسلام دغه بیان ته پام پکار دی چې وای د په یو سټیډیم کې د ځان الوزولو فیصله ځنډولې وه. نوموړي ویلي عبدالسلام د فیرس د حمله په شپه د ښار په هغه برخه کې لیدل شوی و چرته چې حمله نه دي شوی. د عبدالسلام وکیل سوین میری ویلي دي د موکل د بلجیم د پولیس سره پوره پوره تعاون کوي خو کچرې فرانس یې د ورکولو فیصله کیږي نو دی به یې په ضد عدالت ته ځي. نړیوال پولیسو یا انټرپول په یورپی حکومتونو غږ کړی په خپلو پولو دې څارنه ټینګه کړي او خبرداری ورکړی دی د مشکوک ترهګر عبدالسلام ملګري د یورپ نه څه وخت هم وتلی شي. نړیوال پولیس انټرپول د یورپ د پولو د څارنې پولیسو ته امر کړی دی په پوله دې د پاسپورټونو پوره تلاشي کوي چې څوک د غلا په پاسپورټ یا جعلي کاغذونو سفر ونه کړي. د فرانس صدر فرانسوا اولاند ویلي تیر د نومبر په میاشت کې په پیرس کې شوې حمله کې د حکومتي شمیر شمیرونه ډیر کسان ککړ دي. د پیرس د حملو مشکوک ترهګر سلا عبدالسلام په بلجیم کې د نیولو وروسته په پیرس کې د خالی په ورځ د دفاعي شورا بیړنۍ غونډه شوې ده. غونډې ته د فرانس داخله وزیر برنارد کازینوف ویلی دي د عبدالسلام گرفتاری د داعش لپاره درون گزار دی. نوموړي ویلي عبدالسلام چې دا وخت د بلجیم د پولیسو په ولقه کې دی با د فرانس عدالت ته د خپل عمل صفایی کوي او دغه د انصاف تقاضا هم ده چې د پیرس په حملو کې د وجل شوي خلکو کورنۍ ورته د ډیر وخت نه په انتظار دي او د فرانس حکومت به د دغه مسلې تل ته ځان رسوي چې پوره معلومات یې کړي. د بلجیم وزیر اعظم چارلس مایکل د جمعې په ورځ د سلا عبدالسلام نیول د جمهوریت لویه کامیابی بللې ده. تیر کال د نومبر په 14 نیټه په پیرس کې شوي ترهګر حملو کې 113 کسان وجل شوي وو. په دغه حملو کې د سلا عبدالسلام نومې تن ورور هم ځان وجون کې حمله کړې وه. د دغې حملو ذمواري د اسلامي امارت په نامه تندروه ډلې داعش په سر اخیستې. پولیس له تیرو څلورو میاشتو راهیسې په سلا عبدالسلام پسې ګرځېدل چې د جمعې په ورځ یې د برسلز په مولنبیک سیمه کې نیولی دی. فرانس غواړي چې بلجیم دغه مشکوک ترهګر دوی ته حواله کړي خو عبدالسلام د فرانس د دغې غوښتنې په ضد عدالتي مبارزه پیل کړې ده.
ڈیوا ریڈیو دا کواڑی چی ای میل راولے گئی نو زمگا پتا دادا ڈیوا ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام زمگا ای میل پتا ودا سی لکھئی ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام چھ دا سی بے لکھئی وی او اے این ای ڈبلیو ایس ڈاٹ سی او ایم
واشنگتن ڈی سی دے تاسو د ڈی وری جو خبری خبرونه ته غوږی اس قدر من اوریدونکو د کیمرون او نایجیریا پوځونه توانیدلی دي چې په سلګونو هغه یرغمل شوي اسیران چې د بوکو حرام ډلې اسیر کړي وه هغوی بیرته آزاد کړي او په دغو کسانو کې په لسګونو جینکۍ او ښځینه هم شامل دي کوم چې د بوکو حرام ډلې د غلامانو په توګه ساتلي وي ځان سره. په دې هکله زموږ همکارې سمینه احسن تاسو لپاره یو رپورټ تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
عائشہ موسی د سوارلسو کالو تنکی جنیدا چې تیر کال مور او پلار په یو داسې تن واده کړه چې بچي د بوکو حرام تندروا ډلې د پاره کار کوو. عائشہ په کنوري جبه کې د واده نه پس حالات بیانې. دا جبه په شمالي کیمرون او شمال مشرقي نایجیریا کې ویل کېږي.
وان دی اوکې نی شي نه چې شي یا گجی د چکن سو شي یا ناسو یو ګډو
دا وای واده نه پسې خاوند نایجیریا او کیمرون په پوله د بوکو حرام په علاقه د سمبیسا زنګل ته بوتله. هلته نور هم ډیری جنکای وی زینی د هغې نوړی او زینی لوی وی زینو سره پکې د بوکو حرام تندرو واده کړی وو او زینی ځان د پاره جنسی غلامان ساتلی وی. عائشه وای یو کال پس ورته خاوند وی چې دلته وس فوزی حمله زیاتی شوې دي او ژوندونو ته خطرات هم جوړ شوی او بیا یو ورځ د کیمرون او نایجیریا فوزونو حمله وکړه. خو عائشه په دې خپه ده چې د بوکو حرام نه راخلاصېدو پس د کیمرون فوز ورله خاوند یو نامعلوم ازی ته بوتلو او هغه په شمالي کیمرون کې د مناوا او کډوالو کیمپ ته ولېږله. د دوه سلویښتو کالو شکاریا حبیبه هم د درزنونو نورو ښځو او جنکو سره یو ورځ وسلوالو وتښتوله. په کنوري ژبه کې حبیبه وای لاول خو د عیسائی مذهب سره تعلق لرلو په جرم کې بوکو حرام د شلو ورځو دپاره تر ملا پورې په ځمکه کې خخه ساتلې وه او بیا د بوکو حرام یو تندروته د څلورمې ښځې په حیثیت ورکړی شوه. حبیبه د درې میاشتو یو ماشوم سره د میناوا او کډوالو کیمپ ته راغلې ده. په 2013 کې د نایجیریا نه رپورټونه وو چې بوکو حرام ځواني جنکۍ تښتول شروع کړي. دوی دغه جنکۍ یا خو د جنسي غلامانو په توګه خرڅوي او یا یې خپلو وسلوالو ته واده کوي. دغه کار 2014 کې کیمرون پوری هم خور شو چې کله فوز اعلان وکړو د نایجیریا سره په سرحد ځوانانی جنکۍ بوکو حرام ځان ته واده کول شروع کړی دي. د کیمرون د فوز یو چارواکی لیفټیننت کرنل فیلیکس ټاچا اوای بوکو حرام د ښځو او ماشومانو تښتول او د هغوی سره زیاتی کول د یو جنګي حربې په توګه استعمالوي. کیمرون وای د بوکو حرام د قبضې نه راخلاصې کړی شوې ښځې او جنکۍ د ملګري ملتونو ادارو ته لیږي چې نفسیاتي علاج یې هم وشي. ملګري ملتونو تر مخه تیرو شپږو کلونو کې د بوکو حرام یاغیتوب د لاسه د 20,000 نه زیات خلک وجلی شوي او 2.5 میلیونه نه زیات بې کوره شوي دي.
ګرانو اوریدونکو، د خبری خپرونې په دې ځای کې وخت شوې مطبوعاتو ته د کتنې. دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې ستاسو لپاره کومه موضوع راخیستې ده.
په افغانستان کې او د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده د زور ماتېدو سره اوس په افغانستان کې د ISIL یا د دولت اسلامي د راپورته کېدو خبرې کیږي. امریکې او د سیمې ملکونو افغانستان او پاکستان سره د دولت اسلامي جنگي او فوزي عملیاتو لوی فکر ملکړی دی. همدغه سبب دی چې په ډیرو معاملو خپلو کې د اختلافاتو باوجود امریکا، افغانستان او پاکستان د دولت اسلامي په معامله کې یو موټی دي. نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې افغانستان کې د داعش په مورچو د امریکې د هوایي حملو د زیاتېدو په موضوع یو تفصیلي خبری مضمون چاپ شوی دی. د مضمون په شروع کې د امریکې د فوزي کمانډرانو د خولې لیکلې شوې دي چې داعش د شام او عراق نه بهر نورو خارجي ملکونو کې هم خپل خپې غزول شروع کړي دي او په دې لړ کې افغانستان کې لوی سیمې قبضه کړي دي. په دې سبب صدر اوباما د دولت اسلامي خلاف د جنگ د فراخه کولو د خپلې منصوبې د یوې برخې په توګه د 13 میاشتو راسي افغانستان کې په داعش هوایي حملې توندې کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي چې د دولت اسلامي جنگیالو د افغانستان په سخت غرایز سیمه تورابورا کې هم خپل مورچې جوړې کړې دي، چرته چې زمانه کې اوسامه بن لادن پټ وو. دین وړاندې صدر اوباما افغانستان کې د امریکې د جنگي کردار د ختمولو اعلان کړی وو، خو د داعش په نوم افغانستان کې د امریکې د هوایي حملو په سر دوباره شروع کېدو د اوباما حکومت او د قومي سلامتیا د ماهرانو ترمنځ یو نوی بحث شروع شوی دی. د ځینو کسانو دا تپوس دی چې آیا امریکا به دولت اسلامیه سره تړلې هر ګوند د امریکې د پاره خطره ګڼي او توپ او تفنګ به ورپسې راپورته کوي، او بله دا چې د دولت اسلامیه په ځای زیات پام ګینی طالبانو ته ګرځول په کار نه دي. افغانستان کې امریکني فوزونه د موجوده جنگي قانون تر مخه په طالبانو صرف هغه صورت کې غزار کولی شي کله چې طالبان امریکنو فوزونو له خطره ثابتېږي. خو افغانستان کې د امریکنو فوزونو فارغېدونکي جرنیل جان اف کیمبل اوباما حکومت نه په طالبانو د زیات مضبوط غزار منظوري غوښتې ده. د امریکې دفاعي او فوزي اعلی چارواکي دا وخت په دې مطالبه غور کوي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې زیاتوي چې د سږني کال په جنوري او فروری میاشتو کې د امریکې په هوایي حملو کې 313 او 301 شپېته کسان وجلې شوې دي. سخت کال په سلورو کې 3 حملې د ډرون په ذریعه شوې دي. افغانستان سلورم ملک دی چرته چې خاغلی اوباما د دولت اسلامیه ملګری جنگیالي نخه کړی دی. په نورو کومو دریو ملکونو کې چې امریکا په داعش هوایي حمله کوي، هغه عراق، شام او لیبیا دی. افغانستان کې د داعش د جنگیالو د وجود په باب له د ځینو امریکانو فوجي کمانډرانو وینا ده چې دا زیاتره هغه جنگیالي دي څوک چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پاکستاني فوج د عملیاتو د لاسه افغانستان ته اوړېدلي دي. دوی د اصلي داعش په شان د ډیرو مضبوطو حملو توان نه لري. کابل کې د امریکانو فوجونو د ویان بریګیډیر جنرل ویلسن شوفنر وینا ده چې دا جنگیالي افغانستان کې په یو وخت د یو ځای نه سیوا په ډیرو ځایونو کې د حملو وس توان نه لري. تیر اوړي کې دې جنگیالو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ډېرې علاقې نیولې وې، خو د امریکانو هوایي حملو او د افغان زمینی فوجونو د عملیاتو له سببه دوی اوس په یو ولایت کې راغونډ کړي شوي دي. د افغانستان صدر ښاغلي اشرف غنی روانه میاشت کې افغان پارلیمان ته خپل تقریر کې ویلي دي، زموږ سترګې په دې خبره اوچتی دي چې افغانستان اکی یو داسې هیواد دی چرته چې داعش په منډه دی. اشرف غنی وایي نن دوی ننګرهار نه په تیښته دي او افغانستان به یقینا چې د دوی قبرستان جوړیږي. امریکني کمانډران وایي چې د امریکانو هوایي حملو نه علاوه د داعش جنگیالي طالبانو هم سخت په مخه اخیستي دي، ځکه چې دواړه ډلې په پیداګیر خپلو کې نښتي دي. نیویارک ټایمز خپل خبري مضمون د پینټاګان د یو ویان د جیف ډیویس د جمعې د ورځې په دې بیان ختم کړی دی چې افغانستان کې موږ ته یقینا چې ډېرې سختې په لار کې پرتې دي، خو امریکا یقین کوي چې افغان ملي فوجونه به خپل ملک افغانستان د جنگیالو نه په بچ ساتلو کې مخرونی شي.
ګران اوریدونکو، د جیوري جو خبرې خپرونه لا دوام لري او د خپرونې دې ځای کې تاسو ته به دا وایو چې یو په زړه پورې راپور لرو چې د پښتو ژبې یو نامتو سندرغاړی استاد ولمیر د ژوند او د فن په حق لدی. دغه راپور زموږ همکار رحمان بنیری تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
منگے بر اڑے دے جڑ میں دل بر اڑے دے مست منگے بر اڑے دے جڑ میں دل بر اڑے دے عالم لار نسی یار پہو نر اڑے دے عالم لار نسی یار پہو نر اڑے دے مست منگے بر.
استاد اول میر د برتانیې راج په زمانه کې د معلوم تاریخ تر مخه په 1901 کې په پېښور کې زیږیدلی وو او د 18 کالو په عمر کې په سرکاري بلنه کابل ته تللی وو او کابل یې دومره په زړه ولګېدو چې هم هلته پاتې شو. د ظاهر شاه بادشاہ په بادشاہی کې هغه ته په سرکاري توګه د استاد خطاب ورکړل شوی وو او تر بادشاہ نور محمد ترکی د زمانه هغه د افغانستان د موسیقي په اسمان الوت لا په بر روان وو، خو د کابل لارو چنو یو ورځ لوی استاد او هنرمند په خپل سینا پیابلا او کچکول په لاس ولیدو او هم د دغه لوی بیوسه په حالت کې لوی استاد خپل ژوند په 1902 کې وبایلو.
کل خزانی کل بل کلا بہار رے کل خزانی کل بل کلا بہار ہاں دادر اب اختیار رے.
استاد نہ صرف دا چے خسندر غاڑے وہ موسیقار وہ بلکہ لکھیے ہم کبو او چې کله کابل کې د استاد ملنګ جان استادی اومنله نو لا هم یې د ذهن تمبلګي ارته شوي او د سوچ او فکر پلونه یې لا جوړ شو.
استاد قسم دې چې په دا لا مدان دا زما بول دا استاد قسم دې چې په دا لا مدان دا
هغه پور کوټوالی په پیښور کې د استاد جعفر نه زده کړه کړې و او خپل لومبۍ سندره په پیښور ریډیو ویلې و. استاد ورستو په کابل کې د ریډیو د لارې په سونو صدابهار سندره ویلې او د استاد ملنګ جان ملګرتیا ورله په مخاوریزو کې د ناستې ولاړې لاره ورکړه. استاد اوس نشته دی، خو د موسیقۍ پوهان وایي د هغه اندازې ترنم به پښتو موسیقۍ ته بیا نصیب شي ګرانه ده.
اسمان
خوشنا لمام کی دبہار یا زین
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډی رذر وخیږي نه پختو ویل نه وډیر خلق من کرو وخیږي
دا د پختونونو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پختونه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې ویډړې یا بکین سر وخیږي او د پختو ویل نه وډیر خلق من کرو وخیږي
دان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رختیا شي
پختو وای پختو لیکي پختو لولي
قدر من اوریدونکو اوس هم تاسو ته وړاندې کوو یوه اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي
روانه میاشت کې د یوکرين د ابنای کریمیا په باب لا د رای شماره دویم کال پوره کیږي کوم چې روس د بین الاقوامي قانون او د یوکرين د آئین پر ضد کړی و د امریکای نائب خارجه وزیر راب برزنسکی خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د کرایمیا روس سره د شاملولو فیصله نه مني او تر څو چې په کرایمیا قبضه جاری وي د موږ بندیزونو به هم پې لګېدلی وي په کرایمیا کې د بشري حقونو حالات نور خراب شوي دي ځکه چې قابضو واکدارانو خود منصبي لاندې د حکومت د مخالفینو د چقولو او د زور ظلم د قوانینو د نافذ کولو کار ته لاس اچولی دی په تاتارو د چاپو وهلو د هغوی د نیوو په هغو د بی بنیاده مقدمو جوړولو او د هغوی خلاف نورې انتقامي کارروایې د امروزه معمول جوړ شوی دی په تاتار مشرانو کرایمیانه په بهر وتو بندیز لګولې شوی دی د مجلس غونډې تاتار ادارې بندې کړې شوې دي او د روس له طرفه د دې قسمه ادارو د مجرمانه کارونو د ادارو ګرځولو دړکې ورکولې کیږي د تیرو دوو کالو راسی د غایب کړې شوو او د ماورای عدالت د قتلیدونکو تاتارو او د یوکرين د استوګنو معاملې زوړن پرتې دي هر کله چې د قبضې په مخالفینو مقدمه جاری دي دین علاوه هغه مذهبي ادارې هدف کولې او بندولې شي چې د روس وفادار نه دي روس کرایمیا د خبرونو او د معلوماتو په معاملې کې هم د بهر دنیا نه پریکړې ساتلې ده او د غیر سرکاري تنظیمونو او د ازادي میډیا د وستو او د خاموشه کولو کار ته لاس اچولې ده نړیوال مبصران د غسیمې ته ورتلونه منې کړې شوې دي امریکا د روس د قبضې لاندې د کرایمیا په حالاتو دلګیره ده د خارجه چارو د محکمې نائب ویان جان کیربی خپل یو بیان کې ویلي دي امریکا او نړیوال ګوند به په یو ویشتمه صدۍ کې په زبردستۍ سره د سرحدونو د سر دوباره راخکو عمل چری هم قبول نکي تر سوچ په کرایمیا قبضه جاری وي تر هغې به پې بندیزونه هم لګېدلي وي امریکا یو ځل بیا په روس غږ کوي چې دغه قبضه ختمه کړي او کرایمیا یوکرين ته واپس کړي
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials
دونکو تاسو د دې ورځې خبري خبرونه واوریدله از تاسو قربانا منزه شهید او از موږ سره از موږ همکار وو د دې خبرونه پروډوسر ارشد علی تاسو نه اجازه تخلو او تاسو کولی شئ چې د دغه خبرونه نه وروسته په سوشي بوکي د مشال رادیو مشال رادیو واوري او هم په دې سپو باندې تاسو کولای شئ چې واوري په دې هله یو چې تاسو خو ورځ پیل کړی وي او تاسو ته خو وغواړو خې چاره غواړو تاسو په لوی څختن تلاس پرو سر لوړه او آباد اوسئ.